احمد شیبریم سلامونه نن له ازادي راډیو یوونه به خبرونه لرو د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې دا موضوع چیرو چې څنګه د غنم ډیر حاصل ترلاسه کولای شو په دې اړه به نور د خبرونه لوړاندې کوون کې قسمت ساروان څخه وړاندې ووري خدام ګړي خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ویلي په بغلان بدخشان پنشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او له ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا او سخت اندېښمن کړی دی ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعینو د مدني ټولنې د خړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو غیر قضایي وژنو خپل سری نیولو بد چلند شکنجه او ډلهیزو مجازاتو د اداو په اړه راپورونه ترلاسه کوي طالبانو تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي یونیسف یا د ماشومانو وجي صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه شاغلی قالیباف هم دارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله خو وی ویل چې په افغانستان کې د تراګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده دو پخوانی امریکایی سرتیری چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي د 28 کلن انډي هوین او 9 کلن الکساندر دروویک خپلوانو ویلي چې دوی وروستی ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود دا دوه پخوانی امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي د سپین ماڼۍ یوه ویان پرون وویل چې دوی د دوه امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي نت پرایس هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو د لیږد لپاره سفر کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحد ایالاتونو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه تر دې دمه بشپړ نه دي تایید شوي
د ژوند رنگونه
دیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم د نوی لړۍ تموز اسمت ساروان هرکلی کوم که څه هم دا نوم به شاید ډیرو اوریدونکو ته نوی نوی زور وي خو موضوع یې نوی ده په دې پروګرام کې په کرنه او دغه راز کسبونو خبرې کوو نن د دې لومړۍ خپرونې موضوع مو غنم دی ورمو ورځ د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې په سلو کې نیوی افغانان په نس نه مړی شي په نړۍ کې د خوراکي موادو په تیره بیا غلې د بیل وړېدو او له دې سره هم مهاله په افغانستان کې وچکالی او د غنمو د حاصل کمیدا سبب شوی چې د افغانانو لوږه لا زیاته شي افغانستان د 1.4 میلیونو ترمنځ نفوس او 6,250,000 کیلومتر مربع مساحت لري که د افغانستان هغه برخه چې د کرنې وړ دي په نظر کې ونیسو تر دې ډیر نفوس ته خواړه برابرولی شي نو بیا ولې افغانستان هر کال له بهره غله واردوي د کرنې د متخصصانو په باور کې د افغانستان کرنه عصري شي او کربنګر له خاورې او اوبو سمه ګټه واخلي حاصل به تر هغه څه چې اوس ترلاسه کوي څو چنده زیات شي له بده مرغه سږ کال د افغانستان په اکثرو سیمو کې د غنمو حاصل د تیر کال په پرتله په سلو کې 50 کم دی له همدې کبله د دې لړۍ په دې لومړۍ خپرونه کې په غنمو ژغی شو څنګه کولای شو چې د غنمو حاصل زیات کړو زموږ په اوسنی دودی زراعت کې د غنمو په کښت کې ستونزې یا نیمګړتیاوې څه دي په دې خبرونه کې زموږ ملمانه ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي او همدارس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه زموږ له ملمانو سره خپل نظرونه شریک کړي. ډیر به خوشاله شو چې کاروانګر ټلیفون وکړي، دوی خپل تجربې را سره شریک کړي چې په زراعت کې څه ډول ستونزې لري، خصوصا د غنمو په کار کې څه ډول مشکلات لري. او زموږ مېلمانه به چې په دې برخه کې تخصص لري دوی سره خپل نظرونه شریک کړي. زموږ د خپرونې مېلمانه دي میرویس خوګیانی چې د زراعت او چاپیریال ساتنې متخصص دی، همدارس د خوست د کرنې ریاست د ترویج کارمند انجینر ولی نور. دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی خوګیانی، لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، سږ کال د افغانستان د غنمو حاصل د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم دی. په وچکالی سربیره نور کوم عوامل دي چې افغان کروندګر د نورو هیوادونو د کروندګرو په شان ښه حاصل نشي ترلاسه کولای؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته، تاسو کارمندانو ته. واقعا ډیره اساسي او مهمه موضوع مو په نن خبرونه کې راخیستې ده. لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې یاست، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې وروستیو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د غنمو حاصلات کم شوي دي او همدارنګه د خلکو تقاضا په بازار کې زیاته ده. نو لامل هم دا دی چې د خوړو نړیوال سازمان او یا نور خیریه موسسات یا بشري موسسات دوی کله ناکله د خوړو توکو د کمښت راپورونه ورکوي. غنم په هیواد کې یو اساسي نبات دی، یو اساسي بوټی دی چې موږ د ستراتیژیک بوټی وایو، چې وروسته یې دی نه په دویم قدم کې وریجه یا شوله او دریم قدم کې جوار، دا هم په دې اساسي نباتاتو کې شامل دي. افغانستان په کلنی توګه باندې تقریبا د کال شپږ میلیونه میټریک ټن غنمو ته اړتیا لري، چې دغه شپږ میلیونه میټریک ټن زیاتره د په تیرو کالونو کې هم تقریبا په حدود 4.5 میلیون میټریک ټن او یا 15 میلیون میټریک ټن دا په داخل د افغانستان کې تولیدېدل، او باقي منده به دا د وارداتو په شکل باندې، د وړو په شکل، د غنم په شکل، د ګاونډي هیوادونو یا هم ځینو مرستندوی هیوادونو به دا مرسته کوله. غنم یوازې اوبه نه دي چې موږ وایو چې سخت وچکالي ده او غنم تولیدات کم دي. په مجموع کې د یو نبات د ښه حاصل ورکولو په خاطر باندې تقریبا 15 عمومي فاکتورونه دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي، چې یو د هغې جملې څخه اوبه دی. همدارنګه اصلاح شوی تخم، اصلاح شوی تخم یو د هغه مهمو عواملو څخه دی چې موږ کولای شو د غنمو په حاصلاتو کې ډېر زیات توپیر ووینو. خپله خاوره تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کلونه کېږي چې د افغانستان د خاورې حاصلات اخلو، خو بېرته د خاورې د تقوی په خاطر باندې، د خاورې د حاصلخیزۍ په خاطر باندې موږ هیڅ نه وکړو. په تیرو څلوېښتو کالونو کې داسې یو ستره پروژه یا داسې یو ستر کار د افغانستان د خاورو دپاره نه شوی چې موږ د افغانستان خاورې غني وساتو تر څو موږ وکولای شو د نباتاتو یا د بوټو دپاره یو ښه بستر ولرو. د دې تر څنګ مختلف امراض دي چې د هر یو په خپل وار سره شلو نه تر 10% پورې د حاصلاتو په کموالي کې دا خپل رول لري. نو دا اوس کوم محاسبه چې موږ او تاسو وکړو، شپږ میلیونه میټریک ټن ته موږ ضرورت لرو، څلور میلیونه میټریک ټن موږ تولید لرو، نو 40% موږ کمښت لرو. که چېرته دغه ټول عوامل په مشترکه شکل هم سره د کروندګر سره په نظر، نو تاسو یقین وکړئ چې موږ به دغه شپږ میلیونه میټریک ټن غنم په ډېره سادګۍ باندې موږ پوره کړو، ځکه دغه هر فاکتور موږ کولای شو چې په عادي شکل باندې د غنمو حاصلات ورباندې اضافه کړو. ګورې، امراض وفات یو د مهمو عواملو څخه دی چې د غنمو په کلنی.
خو ګڼه صاحب، ډېره مننه، ډېره مننه. په هر یو به جلا جلا خبرې وکړو. له ځینو کروندګرو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی هم دا د امراض وفاتونو یادونه کړې ده، د دوا یادونه کړې ده، د سری یادونه کړې ده، د اوبو یادونه کړې ده. په هر عامل به خبرې وکړو، او په زمن کې به په هغه څه باندې هم خبرې وکړو چې فعلاً شته اما کاروانګر ورته توجه نه کوي. بیرته هم تاسو ته درګرځم، خو اوس انجینر صاحب ولی نور ته ورځم. انجینر صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې لا هم د غنمو حاصل نه دی ټول شوی، او په ډیرو کې چې ټول شوی دی شکایت دا دی چې د تیر کال په نسبت 50% کم دی. په خوست کې فکر کوم چې حاصل ټول شوی دی، څنګه وو سږ کال حاصل؟ اول دا راته وایست.
سلامونه سروان صاحب تاسو او ګران ملما او خوګیانی صاحب ته. نو خوست کې سروان صاحب حاصل بیخي 100% ټول شوی دی. خوست کې حاصل چې دی درې عمده علت چې حاصل یې کم شوی دی.
لومړی دا چې تل چې کم شوی دی عمده علتیې وچکالي ده چې اخري یعنی یوه پڼه یې بیخي غنمو ته ور نه راغله. دویمه خبره دا چې په خوست کې طبیعي آفات زیات وي لکه ګلۍ. بعضې ساحې چې غنم یې ښه وي اوبه ورته رسېږي نو د ګلۍ په وجه متضرر شوي دي. او دریمه خبره دا چې ساک موږ په خوست کې اصلاح شوی تا خو هم نه دی توضیح کړی نو په دې وجه خوست کې حاصل کم شوی دی.
یعنی انجینر صاحب په تېرو کلونو کې اصلاح شوی تخم توضیح کېدو کروندګرو ته وړیا ورکول کېدو سږ کال نه دی ورکول شوی منظور هم دا دی؟ بله انجینر صاحب ولی نور. بله تاسو په استودیو سره وصل یاست خبرې وکړئ.
ما درته علتونه وښیل سروان صاحب. درې عمده علتونه وو چې په خوست کې غنم کم شوي دي. لومړی دا چې وچکالي ده.
بله دا تاسو وویل موږ واورېدل اورېدونکو هم واورېدل. زما سوال دا و تاسو یو مورد دا یاد کړو چې اصلاح شوی تخم نه ویشل شوی یعنی په نورو کلونو کې ویشل کېدو سږ کال نه دی ویشل شوی او که خپلو کروندګرو اصلاح شوی تخم نه دی اخیستی؟
کروندګرو هم نه دی اخیستی سږ کال توضیح شوی هم نه دی د ریاست لخوا توضیح شوی هم نه دی دولت لخوا. بله خبره دا چې څومره لازمه وه کیمیاوي سره قیمت ګران وو نو په دې وجه کروندګرو نه شول کولی چې کیمیاوي سره خپلو پټو ته عرضه کړي نو کیمیاوي سره لازم مسمونه چې لازمه وه سره استعمال نه شوله نو په دې وجه هم د خسراتو کمښت منځته راغلو.
ډېره مننه سلامت اوسئ انجینر صاحب. خوږیاڼی صاحب که همدا د اصلاح شوي تخم په ارتباط خبرې وکړو په حتمن به په افغانستان کې هم تحقیقات کېږي که تاسې لطفا د دې راډیو اواز مې یو څه ټیټ کړئ خوږیاڼی صاحب فکر کوم ستاسې د راډیو اواز هم راځي. په حتمن به مال په افغانستان کې هم په دې تحقیق کېږي چې مثلا څه ډول تخم په خوست کې ښه نتیجه ورکوي او څه ډول تخم په بدخشان کې ښه نتیجه ورکوي. د آب و هوا د اقلیمي تغییر دا پخپله غالبا تاسو بهتره پوهیږئ چې اثر لري. یو ډول تخم به یو ځای ښه نتیجه لري بل به بل ځای. آیا دغه ډول تحقیقات کیږي او دغو تحقیقاتو ته په کتو د اصلاح شوی تخم ویشل کیږي او که څنګه؟
بلې هو مونږ خوشبختانه وایم چې په افغانستان کې یوازینی تحقیق چې ډېر ابتدایي تحقیق هم دی البته نظر په موجوده امکاناتو باندې نظر په موجوده بودیجې باندې چې وزارت زراعت یا زمین نړیوالو مرستندویه ادارې د تحقیقاتو برخه کوي مونږ تقریبا افغانستان په 1100 ولایتونو کې تحقیقاتي فارمونه لري کېدای شي دغه شمېر د وروستیو کې زیات شوی هم وي نو دا طبیع خبر هم ده او د کرنې ساینس هم دا ثابتوي چې مونږ هر سیمه نظر په محیطي شرایطو او محیطي حالت باندې باید خپل تخمونه ولري چې مونږ دا په 1100 ولایتونو کې مونږ د غنمو د اصلاح لپاره تحقیقاتي فارمونه موجود دي ولې په هغه پیمانه باندې چې مونږ وغواړو نشو کولی چې ټول افغانستان ته مونږ تحقیقاتي یا اصلاح شوي تخمونه تولید کو ځکه مونږ امکانات ډېر زیات محدود دي پرسونل ډېر زیات محدود دي او ولایت دا دی چې په تیرو کالونو کې هم دې ته توجه نه ده شوې متاسفانه دا وزارت ډېر یو کلیدي وزارت دی د افغانستان په سطح باندې کلیدي وزارت هغه وزارت ویل کېده خو چې هغه کې به د پیسو اندازه زیاته او هغه کې به فساد زیات او هغه کې به ځینې مسایل نور زیات اما هغه وزارت چې درې وخت د سرخان په یو کور کې غوړیږي دې ته چا توجه نه کوله. وزارت زراعت دی کلیدي وزارت پایز باندې په تیرو شلو کالونو کې نه دی پیژندل شوی کنه ډېر زیات پرمختګ به په دې برخه کې شوی او نو موږ د تحقیقاتي فارمونه لرو ولې امکانات ډېر زیات محدود دي حتی ځینې تحقیقاتي فارمونه شته چې بيخي د تحقیق لپاره د چیرون لپاره ته وبنه لري ځکه کار ورته نه شوی. نو دا هغه مسایل دي چې د تخمونو په تولید باندې دا ډېر زیات منفي اثر کوي خو کچیر ته موږ یوازې په دولت باندې موږ ټکاو نه کو ځکه د افغانستان دولت از قوي دولت نه ده زمونږ ډیر زیات سرمایه نه لرو مونږ بودیجه نه لرو نو دا فقط مونږ باید د دهقان سره کار وکړو او دهقان ته مایی باید ورنکړو دهقان ته باید د مایی نیولو چل ورته وخیو چې دهقان خپله تخل د تخم تولید کړي مونږ د تخمونو په پروسه کې مونږ داسې یو مرحله لرو 15 کاله هم دهقان کولی چې د یو تخم نه بیرته خپله دهقان حاصل واخلي او هغه وکړي هغه په مراتبو به هغه نسبت دې تخم ته چې دهقان ته توجه نه شوی ډیر ښه تخم بوي یعنی دغه مونږ کولی شو دغه اصلاح شوي تخمونه خپله دهقان ته دغه چلونه وخیو دغه تخنیکونه دهقان ته وخیو چې دهقان خپله وکولی شي په دې باندې وتوانېږي چې هغه تخم تولید کړي او راتلونکي کارونو لپاره د هغې نه استفاده وکړي ځکه په هېڅ دنیا کې په هېڅ ملک کې دولت د دې مسؤلیت نه لري چې ټولو دهقانانو ته په وړیا شکل تخم ورکړي په وړیا سره ورکړي په وړیا ماشینري ورکړي ځکه حکومتونه کمزوري دي حکومتونه کافي بودیجه نه لري نو ضرور نه ده چې ټولو دهقانانو ته دو باید لاسرسی ولري په افغانستان کې موږ او تاسو وینو پخوانه په دې تاریخونو کې او په دې هر مقدمه او سریزه کې موږ ویل چې 80% خلک په کارونو مالداري بوختي نو 80% خلکو ته د افغانستان دولت توجه وکړي نو نور بودیجه باید په بل سکتور کې مصرف نه شي ټوله باید د خان ته ورکړل شي نو علت هم دا دی چې موږ معمولا د خانان پر باید موږ کار وکړو تر څو د خان خپله په دې باندې وتوانېږي د خان ته دا قدرت موږ ورکړو چې هغه خپله ښه تخم تولید کړي او هغه د خپل پټي نه د مودې ښه مدیر په شکل ښه مدیریت وکړي تر څو وکولی شي په اثراتو کې زیاتوالی راشي
بله ډېره زیاته مننه انجینر صاحب ولی نور کله هم په دې فکر کړی دی چې ولې زموږ کروندګر نسبت د نورو هیوادونو کروندګرو ته کم حاصل اخلي ډېر لري به هم نه ځو دا خوست ډېر نږدې پاکستان وګوري هلته ممکن تر دې ډېر حاصل واخلي په د نورو هیوادونو او پرمختللو هیوادونو خبره به نه کوو چې ډېر تفاوت شته حتی له دې ګاونډیو سره زموږ فرق شته د دې دلیل څه دی
بلی سروان صاحب په دې عمده دلیل دا دی چې موږ تاسو مخکښ دهقانان لکه څنګه چې لازمه ده مخکښ دهقانان نه لرو که لرو یې هم ډېر کم دی او د کرنې ریاست د نورو مسلکي قدرونو سټاف ډېر کم دی او نشي کولی چې هر ځای ته رسیدګي وکړي امکانات د تګ راتګ هم کم دی نو مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ دهقانان مسلکی توب ته ضرورت لري څه چې لازم دي دوی ته سپارښتنې هغه دوی ته په منظم ډول نه دي تکرار شوي نو په دې علت عمده علت دغه دی چې زموږ دهقان پټو کې مصروفي مالدارۍ کاروبار هم کوي په غنمو کې مصروفي دکان هم کوي نو داسې یو منظم هغه نه ده چې یو منظم خاص کرنې څوک ورته دی ولاړ وي نو په همدې وجه دوی حاصلات او پوره توجه نه وي شوي دی خپلې کروندې ته پوره نتیجه نه وي آبیاري منظمه نه ده او څومره چې لازمه ده کوډ کیمیاوي یا عضوي دا مناسب نه استعمالوي او مناسب وخت کې آبیاري نه ورکوي نو دا عمده علت دی چې دوی په دې نه پوهېږي کرنه میکانیزه نه ده او تخم د خپلې اندازې نه زیات استعمالوي نو دا عمده علتونه دي چې دوی په حاصلاتو کې کموالی راځي
بله ډېره زیاته مننه کور ودن خوګیاڼی صاحب تاسو څومره په دې برخه کې له دوی سره موافق یاست یا نور کوم عوامل دي چې زموږ کروندګر کم حاصل اخلي نسبت د نورو هیوادونو ته په دې یوه برخه کې چې دوی وایي زموږ کروندګر مسلکی نه دي او د زراعت وزارت امکانات نه لري چې دوی ته روزنه ورکړي په دې برخه کې زوایم که چیرته په خپله د زراعت ادارې دغه سن نمونه کشتونه درلودای پټی درلودای چې نور لیدلی وای نو نور به هم ورنه الهام اخیسته یو هم تقلید به کړی کم اوریدلی وی د دې سری په برخه کې ویل کېدل وای په پایل کې چې سر افغانستان ته راغله ډیرو کاروندګرو نه استعماله ولا راز راز خبرې دي د سر په باره کې کېده خو کله چې گاونډي ولیدو چې لسر نه خو حاصل تر لاسه کو دي سر د استعمال د کبله سبب بل کال ته د هم شروع وکړه همدغه شی یو بل نه زده کړ کوي ستاسو تفسیر سره مهرباني
مننه زاد انجینر صاحب د نظریات سره کاملا موافق ما موږ معمولا په ځنې سیمینارونو په ځنې د قانونو په مجالسو کې موږ دا خبر کوو چې موږ د قانون دغه خپل کروندې ته د یو بزنس یا د یو سوداګرۍ په شکل باندې نه ګوري. وګوري اوس یو نوی میتود، نوې شیوه په ټوله دنیا کې په خصوص دغه د آسیا جنوبي په هیوادونو کې یو نوی سیستم وتلی. هغه وایي چې پخوا به د قانانو چې کښ کولو نو تخم به یې کرلو او د تخم په تمه به و، یعنې که یو من غنم به یو دیقان وکرل نو هغه به بیرته د 50 منه یا د 100 منه غنمو دپاره به بیرته په تمه و چې زه به 100 منه غنم وکرم. خو اوس دغه شیوه یا دغه میتود په کامله شکل باندې دغه اوس بدل شوی دی. اوس وایي که یو زر افغانۍ مونږ چېرته په یو کرونده باندې مصرفوو نو باید 1,00,000 افغانۍ مونږ لاسته راوړو. دا دې په خاطر چې دیقانان دې ته تشویق شي چې دیقان وپوهېږي چې دغه کوم کار چې زه کوم دا یوازې د نس دپاره نه دی، دا یوازې د خېټې د مړو په خاطر نه دی، بلکې دا یو سوداګري ده. که زه 1,00,000 افغانۍ مصرفوم نو 150,000 افغانۍ زه باید بیرته عاید والم. نو مونږ معمولا دغه شیوه د نمایشي قطو او یا هم د ځینې نورو د دهاقینو د مکاتبو په میکانیزمونو کې دغه مرحله مونږ لرو چې مونږ د خان ته باید وښیو چې تاسې باید د خپل ځمکې نه په اعظمي شکل استفاده وکړي او تاسې باید خپلې کروندې یو ښه مدیر اوسئ. همداسې لکه یو مدیر چې په یوه اداره کې خپل سټاف یا پرسونل همداسې کنټرولوي، نو یو دهقان یا کروندګر هم باید د خپل بڼ د خپل باغ او د خپلې کروندې همداسې مدیر اوسي چې تر څو وکولی شي په کرونده کې ټول تخنیکي مسایل یا ټول هغه اګرانومیکي یا زراعتي مسایل چې هغه د تخم د انتخاب نه نیولې د حاصل تر ټولولو پورې په نظر کې باید ونیسي. که دغه هر فکتور یا دغه هر مرحله مونږ په ښه شکل په ښه تخنیکي شکل باندې مونږ دا مراد کړو نو انشاءالله په افغانستان کې به نه وږی کس پاتې شي او نه به په افغانستان د کوم بل ګاونډي هېواد نه د غنمو یا د اوړو دپاره سوال ته کښېني. دغه ټول مسایل دي چې باید مونږ دا په نظر کې ونیسو تر څو وکولی شو مونږ ښه حاصلات ولرو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. خوږیانی صاحب، همدا اوس یو بزګر ښاغلی توریالی د ټلیفون له لارې را سره دی. تاسو ته هرکلی وایم. که تاسې اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په کوم ولایت کې یاست، څه کری او څه کال مو څه کرلی دی؟
ډېره زیاته مننه توریالی یم. ارمان یم د روزګان ولایت د چارچاپیر کلي د مسکې څخه مې اړیکه نیولې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ.
ښه صاحب، سږ کال تاسو څه کرلی ول؟
ډېر زیاته مننه. سږ کال خو موږ غنم کرلی و، د غنم حاصلات مو اخیستې وه. سږ کال مشکله چې ډېر زیات کروندګر مشکل و، ځینې سیمو کې تاریخ کوم کرسی و، خو موږ چې کرلی و غنم ډېر زیات کرلی و.
حاصل څنګه و سږ کال؟ ځینو خو ویلي دي، شکایت کړی چې سږ کال حاصل کم و.
ډېر زیاته مننه محترم، ځکه باور وکړه چې څنګه پخوا موږ حاصلات اخیستل، د پخوا پوره کم حاصلات سږ کال موږ نه دي اخیستي. یو خو داسې و چې د اوبو کمښت سره موږ ډېر مخ و. کله چې پخوا موږ ځمکه باندې 10 خروار اخیستل، سږ کال 15 خروار پر واخیستل، ځکه چې مشکل دا و یو خو اوبه موږ نه لرو، ځکه چې د اوبو د کمښت سره بېخي مخ. بل غنم یو رقم مرض و چې ساکونه کورته وایي، دغه مرض بېخي ډېر پکښې کېدی. اوس په خروار کې 20 منه یا 30 منه دغه غنم و چې تور کېدل، به داسې د یورو په رقم وسل، نو بیا غنم یې ډېر خرابېدل. حاصلات سږ کال بېخي خو په رقم نه جسې د خې کمزوري واصلات او مزکم د بوڅه د کمر سره مخامخ دغه ستونزې مشکلات شش کمر د خې دروازه کې کوو. سو غواړم د پخوا په پرتله باندې په دغه کم په کلیوالي سیمه کې د موشت کوم کوشتونه کړې دي، دا غو اصلات موږ نه لرل. که څنګه چې پخوا موږ سره خپل وسه کورنې نشته چې دغه نه مرانیول ته ضرورت ونه لري. پخوا موږ اصلات اخلي درځم اضافه له او موږ خرید پروشت اره ولا داس موږ بخرتوله. خو شش کال هغه سیمه دي، شش کال به اړ یو ځانته نور غنم مرانیسي، ځکه چې اصلات نه جسې.
بل تاسو یو مرض یادونه وکړه چې د مرض هم ستاسو غنم جو بل کړل. له شاغلی انجینیر ولی نور څخه به پوښتنه وکړو. تاسو ټلیفون لیو څو شیبې توریالی صاحب مه قطع کوئ، او به ګورو چې دوی څه درته وایي چې د داسې مرض د مخنیوي لپاره کروندګر څه وکړي. انجینیر صاحب، تاسو د مرض نوم واورېدو؟
نه. بله صاحب، نه
توریالی صاحب د دې مرض نوم یې وری بیا واخلی. کېدی سي په یو سیمه کې یو نوم ولري،
دغه مرض د ساکوناک په نامه باندې خلک ورته وایي. غنم تور سي، داسې له قیرې کله چې دا غنم را واخلي په دې کې تورې دانې، کله چې پراک سره ومږي هغه تورې دانې په یرو بدلې سي. ګرد غنم تک تور کې، دا غنم چې دی بس په یرا باندې بدلېږي. ساکوناک ورته وایي په دغه زموږ په منطقه کې خو کېدی سي
بل. زما هم شک دا و چې کېدی سي په یوه سیمه کې یو نوم ولري، په بل سیمه کې بل نوم ولري. نو دا چې توضیح کړو چې تور شي د ایرو غوندې شي، ګوندې انجینیر صاحب ورته متوجه شوی وي چې کوم ناروغي ده. انجینیر صاحب مهرباني.
وروره سلامونه. او دا مشکل چې عمده مشکل دی په دې کې، دغه
تو تخم چې دی دا مراد چې دی دلته سرخي ورته وایي یا تورکی ورته وایي، دا چې دی د دې رطوبت نه پیدا کېږي. او بل سږ کال چې رطوبت ډېر کم و، نو دا په تخم کې دغه مراد انتقالېږي. آئندہ کې که چېرته موږ دا تخم وکړو، نو بیا هم دغه مشکل آئندہ کې پیدا کوي. نو شاید تا داسې یو تخم انتخاب کړی وي چې اول نه په دې مشکلو گرفتار وي. نو سږ کال دا مراد په خوست کې بیخي نه لیدل کېدو، بیخي کم و، ځکه چې دا اکثره وخت پیدا کېږي د رطوبت نه پیدا کېږي، د بارانونو د زیاتوالي په وجه پیدا کېږي.
نو سږ کال خو بارانونه کم وو،
بارانونه نه وو. نو دا داسې تخم انتخاب کړی چې دا سږ کال تېر کال په مرض اخته شوی دی، هماغه تخم انتخاب کړی دی، هماغه تخم یې کرلی دی. نو مشکل دته تخم اکثره دته مشکل چې
انجینر صاحب دوا نه لري دا ډول مرض،
دا خو یو د غنمو دپاره یو سري مرض ده. دا تقریبا تر شپیتو فیصدو پورې حاصلات کموي، شپیتو فیصدو پورې د حاصلات کمیږي.
درست، ډېره زیاته مننه کور ودن. توریالی صاحب، تاسې واورېدل وای دا ډول دا ستاسې پرې تخم کې هم مشکل دی، دا تخم کال ته بیا ونه کړئ، ستاسو خپله تجربه څه وایي؟
ډېره زیاته مننه. خو موږ فکر کوو چې موږ هم دغسې فکر کوو چې دا به تخم مشکل، خو ځینې کسان وایي چې دا د اوبو په خاطر باندې چې یعنی ډېرو نو بیږي، په دې خاطر هم ساکونه کوي. کله چې تږي کېږي نو خلک چې دا غزیزږي، خلک چې تجربې دغه کومه پخواني خلک چې دي، هغه وایي چې کله چې دا کښتونه ډېر نو بیږي، نو بیا په دې خاطر باندې لکه څنګه چې انجینر صاحب محترم وویل، شپېته فیصده که موږ خامخا په هغه کوم وصول چې موږ کوو، په دا شپېته فیصده که موږ خامخا راولي، ځکه چې ځینې غنم چې د هغه توریږي پر مخ باندې، او ځینې لږ غنم پاتې کېږي. هر کله چې موږ غنم وله کوو، نو موږ بیا پرې وو چې هغه تور غنم چې ولاړ شي، بیا موږ وله کوو تر څو بېرته ډوډۍ توره رانه شي. که چېرې دغه کمه پاخه کړو، ډوډۍ ته که توره راځي لکه د ایروس جوړه کړي.
بله، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه توریالی صاحب، د نورو ولایتونو کې داسې شکایت شته چې په تیرو کلونو کې به حکومت یا مؤسسو اصلاح شوي تخمونه ورکول، سږ کال یې نه دي ورکړي. تاسو ته درکړي وو که نه وو درکړي؟
یا باور وکړم چې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي، کومې دغه نورې مسې چې یا تخمونه مسې نه، دا نورې مسې چې زموږ خواته راغلي دي، باور وکړه ګر سره موږ که در سوم چې په دغه نوي انقلاب کې ګر سره زموږ خواته مسې راغلي نه دي. چېرې مسې راشي، یا ولسوالۍ ته چېرې شي، یا په مرکز کې وویشل شي، خو زموږ منطقه چې ده د ولسوالۍ او د مرکز پر مابینځ کې پرته ده. کله چې مسې راشي، یا ولسوالۍ ته چېرې شي، یا په مرکز کې سره وویشل شي، چې موږ خبرې هغه خلاص شي، د تخمونه مسې خو ګر سره زموږ خواته نه دي راغلي. نه موږ په دې مسو کې ورګډي، کله خبرېږي یا مشران خلک خپل ځنګړو کسان ته ورکي، او یا دې سره پاتې چیرې کې موږ پاتې.
بله، ډېره مننه. ښاغلی خوګیانی، د زراعت زموږ دوه ډوله دی، یو دی اوبو ده، یو هم للمي دی. کنه نو په دې کې توپیر په څه کې دی؟ علاوه په دې چې هغه خدای اوبه وي، باران وریږي، او په دې بل مورد کې خلک اوبه ورخوشي کوي، ویالی وي یا کانالونه وي، په دې سربیره نور په طریقه د کرنې کې څه توپیر شته او که نشته، یا د توجه په برخه کې کوم تغییر شته او که نشته؟
غنمو د کښت د لحاظه مونږ دغه دوه کرنې لرو، چې یو للمي دي او یو آبي دي. چې معمولا للمي کروندې هم زمونږ د هیواد په ځینې ولایتو کې، پخوا البته چې کله دغه د اقلیم موضوع نه وه، دغه د تغییر د اقلیم تغییر موضوع نه وه، واقعا مونږ ډېر زیات غنم کېدل. مثلا په قندوز کې چې ښه مثال سم شمال کې قندوز و، چې د غلې د کندو په نوم باندې بیادو، ولې متاسفانه چې اوس مونږ همداسې چې په آبي غنمو کې، په آبي غنمو کې مونږ کموالی لرو، همداسې للمي غنم هم زمون تقریبا چې او یا 80% په هغې کې حاصلات را کم شوي دي، ځکه چې باران نه وي نو غنم کرل کېږي، هم هغه حاصل نه ورکوي، او تش بوټي ولاړي، او یا هم سوځي، بیخي خلک د هغې نه استفاده نه کوي. نو په غنمو کې مونږ همدغه دوه مسایل لرو، چې یو آبي غنم دي او بل للمي غنم دي، او نور داسې کوم طریقه د غنمو دپاره مونږ نه لرو. بیا په نور نباتاتو کې لرو، مثلا د قطرې اوبو په شکل باندې کولی شو هغې ته اوبه ورکړو، د او پاشان په شکل کولی شو مونږ هغې ته اوبه ورکړو، دغه مسایل مونږ لرو. اما په غنمو کې به یوازې همدغه دوه طریقې معمولا لرو. مخکې دوستانو د امراض پاک لباندې تبصره وکړه، مونږ ځینې امراض سروان صاحب غواړم چې اشاره
وکړم چې
دوستان په دې باندې باید خبر شي. مونږ ته ځنې امراض د حکومتي غنم چې د ځنې هیوادونو ناراضي په دې کې هم ځنې امراض انتقالیږي. متاسفانه چې د قانون د ظرفیت نه لري چې د غنم یوازې وړ کې، بلکې هغه کله کله د غنم کری هم دا غنم چې کله په ګودامونو کې پات شي، دا غنم چې کله په ډیپوګانو کې پات شي، دوه درې کاله په غیمل کې پات شي، بل اخره چې افغانستان ته راځي نو دا په بلاو امراض د ځان سره انتقالي چمدغه بایس کیږي چې په افغانستان کې ترویج کیږي دا امراض او د اثراتو په کمښت باندې دا ډیر زیات تاثیر کوي. خبرګه یو د کارنال بند په نوم باندې و ناروغي ده چې دا په جنوبي اسیا کې ډیره مشهوره ناروغي ده چې غنم نه پخیږي، وړه نه پخیږي، په تنور کې ډوډۍ ولېږي د تنار نه، دغه څه امراض شته چې انتقال شي. مثلا نور په افغانستان کې مونږ داسې خپل امراض ډیر کم لرو، غنم د ډیرو کم امراضو سره مخامخ دی. یو دغه سرخی ډیر معمول دی او دغه سیاقاق یا تورکی مرض چې ورته وایي، دا هم په هغه وخت کې چې رطوبت زیاتې، بارانونه زیاتې، سرخی مرض پیدا کیږي. له یو خوانه رطوبت د افغانستان د پراخه دی، خو بیا دغه امراض ډیر کم پکې واقع کیږي. نو دې وازنې درملنه یا د دې وازنې مخنیوی دا دی چې په راتلونکي کال کې باید مونږ د دغه امراضو مقاوم ورایتي یا انواوي دا باید موږ کوخو او دا وکړو. یعنی د فتن په غی کال کې چې کله غنم په سیاقاق او یا په سرخی باندې اخته شي، د هغه د درملنې اندازې درملنې اقتصادي ډیر زیاته ده نسبت د دې غنمو نه. موږ نشو کولای چې ټول غنم والو د واپاشي کوټول کاروندو باندې وایي دا ډیر قیمته او د خان ته خنه تمامېږي. نو ښه خبره دا ده چې په راتلونکي کالونو کې دوی باید داسې غنم انتخاب کړي چې هغه د سرخی او د سیاقاق سابقه ونه لري، د هغې نه پاک تخمونه باید انتخاب کړي.
بله ډېر مننه. یو موضوع بلم و چې دا تاسو د قطرهي زراعت یادونه وکړه چې د دوی وبونې دا څومره عملی ده په افغانستان کې د دیقان وسو امکاناتو ته په پام؟
دا ډېر یو اصلا دیتا په انګلیسي کې د سیستم په های افیشنت ایریګیشن سیستم وایي، یعنی جګ موثر، یعنی کله چې موثر مونږ وایي نو په دې معنی چې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ډېره زیاته ښه ځمنه تمامېږي، خو بیا هم که دیقان چېرته دې ګټه وګوري عملا دیقان د دې نه خبر شي، نو مطمئن یم چې دیقانان دې ته غاړه ږدي چې د سیستم په خپلو بڼونو کې البته، او یا هم په هغه نباتاتو کې چې معمولا سبزي ده په خطر شکل کرل کېږي، لکه بانجان رومي شو، لکه کچالو شو، مرچک شو، تور بانجان شو، حتی جوار شو، رومیان شو، او باغونو کې غسل پسلو کې دا نتیجه ورکوي. خوشبختانه مونږ په افغانستان کې دا سخت کال هم د ځینو شرکتونو لخوا نه چې هغوی په خپل شخصي مصارفو باندې د دولت نظمکې په اجارې اخیستي، په میدان وردګو کې، په ننګرهار کې، د ګوشتې په ولسوالۍ کې، په بیسودو کامه کې، همداسې د میدان وردګو په ځینو ولایتونو کې دوی په سلګونو هکتار ځمکه په قطرهي اوبو باندې دوی پوښلي او ډېره ښه نتیجه ورکړي او د خلک ترې ناراضي دي. او دغه سیستمونه که چېرته یو څه ارزانه شي، یا دولت د خوانه یا د نورو نړیوالو موسساتو خوانه، که چېرته په سبسایډي شکل باندې دوی ته یو څه کومک وشي، مثلا یو جریب که چېرته یو شل زره پنځه زره افغانۍ مصرف پیراتي، که یو څلوېښت فیصد هغه ورکړي، یو شپېته فیصد دخان، نو زه په دې مطمئن یم چې ټول دخانان دې ته غاړه کېږدي چې د دې قطرهي سیستم نه استفاده وکړي. او دې واضحې ګټه یې هم دا ده چې نبات ته د ضرورت وړ اوبه د قطرې په شکل ورته رسیږي، او دا چې دې په ځمکه اوبه کېږي د لختیو نه ډېر اوبه ضایع کېږي، نو بلاخره نتیجه هم دا ده چې د اوبو د کمښت سره موږ مخامخ کېږو. ول قطرهي سیستم ډېر مفید دی.
بله ډېره مننه. البته قطرهي سیستم لکه څنګه چې تاسو ویل دی نورو نباتاتو نه د غنمو لپاره ګټور دی. نو چون بحث مو دی غنمو د پدې اړه به ډېرې خبرې نه کوو، اوس یو بل کاروانګر را سره د ټلیفون په لاین کې دی، فیض الله صاحب نومیږي. مهرباني کوئ فیض الله صاحب، تاسو له کوم ولایت نه خبرې کوئ او په څه بوخت یاست؟
ډېره مننه کوم وروره. اول سلام تاسو ته، زه هم ټول اورېدونکو ته وایم چې له تاسو جوړ یاست. زه په زیولایم د روزګان ولایت څخه خبره کوم.
ښه صاحب، فیض الله صاحب، تاسو څه کوئ؟ سږ کال مو څه کړلی دی؟
شاشکال خو مونږ غنم کړی و، هغه خراب سوله، یو خوشکالی ده. بل در فروش کال مقصد سی یک یک لږ سوله فروش کال چې شل خوراره کوه، شاشکال یې لس خوراره ته خوراره وکړله. او بل خو په خوا خلا کوکنار و شو، کوکنار سموند کې حاصلات اخله، خپل ژوند چاره مفه سرته سوال یې شاشکال خو نه کوکنار خلاص سوله، نو غنم خراب دی. نو حکومت بل بجل را کړی تر اوسه
خو
کارونه ګرځ خراب
په بل حساب ګټه نه ده کړی چې د کوکنارو ځمکه مو هم غنم او نور شانو ته پاتې شوه نور شین به پیو کړی
نو خدای شه دی غنم چې وکړو غنم یو مرض دی شاکوناک لري چې ګره تور دی په هغوی کې نیمه یې ناراضي په دا خطر یې کمبود کړی دی چې پخوا بیې شل کوله اوس لس یا څه کوي پروش کال زموږ د پنځه څلوېښت خوروا رسوله شش کال اولس خوروا رسوله یعنی دومره ډېر کمبود چې درشل خوروار ډېر کمبود وکړي یعنی په دې زموږ د ژوند چارې نهسو ترسره کولی
تاسې دې مرض یادونه وکړه مخکې یو بل کاروانګر هم همدغه مرض یاد کړو آیا تیر کال مو هم کاروندو د غنمو کاروندې دغه مرض درلود او که یوازې سش کال لري
یا تیر کال یې دونه نه درلودی لکه شش کال شش کال یې بېخي بس په سل فیصده کې داسې ځای نه و یعنې اته نوي فیصده درلودی دوه فیصده نه درلودی پروش کال یې چې ډېر لوی دی شل فیصده نور یې نه درلودی نو شش کال بېخي ډېر و د ټول غنم یې خراب کړله
صحیح مخکې زموږ میلمنو وویل چې وایي تاسې سم تخم نه دی استعمال کړی هغه تخم چې استعمال کړی دی هغه پخپله ناروغ و یعنی مرض یې درلود دې ته هم توجه کړې ده
موږ هغه تخم استعمال کړی دی هم هغه مجسه کې چې ویش هغه تخم دی بل د سره تخم په نامه دی بل از موږ خپله کلیوالي تخم دی چې د پنځوس کال یکور هغه تخم دی ګره تخمونه کرلي ټول مرضونه کوي یعنې هغه داسې نه دی چې هغه تخم مریض دی
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان فیض الله صاحب چې له موږ سره خبرې وکړې اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
سلامت اوسئ سلامت اوسئ مهرباني کوئ له کوم ځای نه
د بغلان ولایت نه امریکا نیولې
ښه صاحب مهرباني
زه دغه څه کال چې څومره فصلونه شوي دي یوازې مخکې انجینر صاحبانو وویل چې شاید زمیندارانو غلط تخمونه استعمال کړي وي یعنی یوازې غنم نه په نورو په بېلوبېلو زراعتي نباتاتو باندې تاثیر کړی او لږه باغونه او لږه داسې کوکنار همداسې نور سبزیانې چې دي داسې یو مرض و چې زه چې څومره فکر کوم دا د وچکالۍ تاثیر به و چې ټول فصلونه سږکال چې د مشکلاتو سره مخ وو اما اوس هم هغه مشکلات په فصلونو کې موجود دي چې هغه فصلونه چې اوس را روانه کې دي هغې سره اوس هم دغسې مرضونه دي چې یو قسم مرضونه دي چې غوړکی ورته وایي یو قسم غوړکی یې کړی دی ټولو دغه چې هېڅ نه جوړېږي په یو قسم باندې او بل د غنمو په خاطر دې خطر سره کال کم چې وچکلی ډیره زیاته ده په ټول افغانستان کې بارانونه نه وو هغه څه چې تیر دولت مثال لکه خلکو ته بندونه جوړوله د اوبو په خاطر باندې اصلاح شوي تخمونه ورکوله سری ورکولې سکل زمینداران بیچارهګان ټول له دې څخه همداسې پاتې وو سرو قیمت ډیر لوړ وو چې هغوی سری اخیستې وای هغه سری چې هغه د فصل لپاره ضرور دي یعنې هغه چې اوسه نه کېده قیمتونه ډیر زیات لوړ وو یو لس چنده شوي وو نو کله چې یو زمیندار دې ته حساب کول چې هغه لس جره به پټي ته سره واچوي نو هغه هېڅ ارزښت بیا نه لرل ده دومره ارزښت بیا هغه فصل نه کول چې هغه سره واچوي نو هغه اضافه پیسې راتللې نو په همدې اساس باندې سکل چې د غنم کم وو یا نور عایدات زموږ کم وو وجه همدغه وه چې یو خو اول لامل یې وچکلي وه او دویم دغه سری او شیان قیمته وو تخمونه خو ټول صحیح وو داسې نه وو چې په ټول افغانستان کې ټولو خلکو خراب تخمونه اچولي وو خو مشکل همدغه وو چې سری ډېرې قیمته وې او لامل یې همدغه وو بل دویمه خبره ده چې زموږ د خپل تجاران چې وسپېرن تجاران د کار د غنمو کوي هغې باندې موږ متاثر یو چې دغه کم غنم دوی خارج ته واردوي نو دا موږ دپاره یو افسوس ده باید دغه غنمو مخنیوی وشي چې دا غنم اوس په افغانستان کې ډېر کم غنم دي هغه موجود دی په بېلابېلو کچاکي لرونه نورو ملکو ته اړي نو دا د افغانستان خلکو سره د ظلم دی مثال دا بیخي یو داسې زیاتی دی چې دغه کم غنم چې ښه پوهېږي چې د وچکلۍ او د نورو مشکلاتو په اساس باندې نورو ملکو ته واردېږي دا موږ دپاره د افسوس ده ولې د افغانستان خلک بېوزله
بله دغه شکایت ډېر خلک کوي ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم لرو تاسې هم ځان راوپېژنئ آزادي راډیو ده
وعلیکم
السلام مهرباني کوئ لال ولی صاحب
دغه غنم مونږ خپل هم کرلی وو په داسې وخت کې اوبه پې وچېشي نیم وتلی وو د دغه نه نیم پکې بند وو که نه لکه دوبه مونږ ورته وایو نو بیا دغه کې تا دموږ کې ویل چې دا خاکه سره کې ادا تورې دانه دا پوګي پیدا شي سره بیا نو زوای دا بده دغه دوه میاشتې اوبه ونسکلې نو دا به هم دې وچکالې د وجې او بل خبره دا چې یو تخم وای زمکه ګیر کال سره وکړي دې کې سفر راځي کنه راځي
بله ډېر ښه پوښتنه مو وکړه سلامت اوسئ مننه اوس به نو ورشو خپلو درنو میلمنو ته لومړی هم انجینیر صاحب ولی نور د مرض په ارتباط فکر کوم کافي خبرې وشوې که بیا هم تاسې څه وایست چې د اورېدونکو نظر داری چې دا مرض د وچکالۍ یا د اوبو د کموالي له کبله دی د اورېدونکو چې له بغلان څخه ټلیفون کړی دوی ویل چې یوازې غنم نه دي متاثر کړي نور فصلونه هم متاثر کړي دي سږ کال او د بل اوریدونکو چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و دی د دې فصل په ارتباط ویل چې که سږ کال څوک غنم وکړي کال ته هم باید غنم پې وکړي په نورو هیوادونو کې چې ما اوریدلی دي په یو ځمکه چې سږ کال مثلا شړشم وکړي کال ته پې یو بل شی کړي بل کال پې یو بل شی کړي یعنی سر په سر یو شی نه کړي مهرباني
بله چروان صاحب چروان صاحب دته کرنیز تنوب یې کرنیز تنوب په بزګرانو دپاره د ځمکې دپاره ډېر مهم دی نو یو څوک چې په ځمکه باندې غنم وکړي که هغه کال ته بل شی وکړي نو ډېره بهتره ده خو زموږ ستونزه او مشکلات په دې کې دي زموږ دهقانان دومره زیاتې ځمکې نه لري چې دوی هغې باندې ونه کړي بل شی وکړي نو دوی مجبور دي چې هغې باندې غنم وکړي نو دې دپاره خبره دغه ده د مرضونو د آفتونو د مخنیوي دپاره ضرور خبره دغه ده چې دوی باید کرنیز تناوب مراعت کړي
د دې په ځای تاسې وایئ چې دوی وس نه رسېږي کله چې دا تناوب په خپله ورته د دوی حاصل زیاتوي نو د دوی وس په خپله له دې سره زیاتېږي که سږ کال فرضاً یو څوک په خپل پټي غنم کړي کال ته دې شړشم وکړي یا بل هر فصل چې همالته رواج دی هغه دې وکړي په دې به فکر نه کوي چې ګټه بېلا زیاته شي حاصل بېلا ډېر شي
بالکل بالکل په دې سره د دوی ګټه زیاتېږي حاصلات زیاتېږي او کوم پنګسونه او حشرات چې په هغه کې موجود وي هغه له منځه ځي ځکه چې دوی کار غنم کړلی وو هلته پنګس او امراض موجود دي دوی چې دوباره هلته غنم وکړي هغه تیار آماده وي غنمو ته که دوی بل شی په وکړي حاصلات هغه ورته بدل کړي نباتات ورته بدل کړي نو دوی په هغې نه ډایرکت یعنی په اتومات شکل سره اټیک نشي کولی نو دوی بیا حاصلات او نتیجه صحیح وي تناوب ډېر ضروري دی
ډېره زیاته مننه کور ودن خوګیانی صاحب په دې برخه کې که تاسې هم تبصره لري مهرباني او یو پوښتنه بله د سری په ارتباط وه چې سره ویل کېږي چې زموږ کروندګر سره ضایع کوي یا بل په مقدار سم نه پوهېږي ضایع کېدو نه منظور دا دی چې داسې وسایل نه لري چې سره ښه تقسیم شوي وپاشي همداسې په لاس پاشي یو ځای ډېره یو ځای کمه تویی شي او که دوی وایي د دې لپاره سم وسایل ولري او دا په سم شکل سره وپاشي ضایعات به هم کم وي او اثر به هم ډېر وي مهرباني
ډېر ښې موضوع ته م اشاره وکړه ورور هم ښه پوښتنه مطرح کړه وګورئ موږ معمولا په خپلو خپرونو کې د قنانو ته او کروندرو ته وایو که چېرته موږ یو سالم نبات ولرو کچیرته مونږ یو سالم نبات ولرو نو سالم نبات هیڅ کله هم راس باغی باندې عمله نشي کولی دا یو یادت دی قانون یې کروندګر دا باید خپل فکر کې دام سره ولري نو کله چې وچکالی شي په دې معنی چې مونږ نبات سالم نه دی نو هغه چې د وچکالی په نتیجه کې هغه متضرر شي نو دلته هر قسم امراض چې په سیمه کې په منطقه کې دي دا راته په دوی باندې حمله کوي یعنی سالم بوټي سالم نبات هیڅ کله د امراض ښکار کې دی نشي دا یو عمومي مقوله په شکل دوی باید دا په ځان سره په ذهن کې ولري همداسې انسان تاسو وګورئ که چېرته یو سوی تغذی کس هغه ډېر زیات ضعیف وي هغه کمزور وي تاسو وګورئ چې هر ورځ به هغه نه جوړه کېږي هر ورځ به هغه ډاکټر ته مراجعه کوي خو که چېرته مونږ یو سالم انسان یو سالم یا قوي انسان ولرو هغه هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه شي کوي ځکه هغه غذایي بیلانس یې مراعت کړی هغه په ښه اندازه غذایي مواد اخلي هغه هیڅکله نبات هم همدغس دروالی نو زه ورونو ته وایم کله چې زموږ نبات ضعیفه شي وچکالي ووایي
سره ورته ورنکو هر ځای اعلان دي کی نو همدا نتیجه ده چې نبات ضعیف کیږي او هر قسم امراض راځي په هغه باندې حمله کوي نو همدا ده چې تلويخ متر 500 پورې اصلات زمونږ دې په نتیجه کې دغه کیږي ضعیف کیږي دا یو عمومي خبره ده چې باید موږ په دې باندې فکر وکړو نو بل اساسي موضوع د سره موضوع وا سره معمولا موږ دوه قسمه کارونه لرو په مزروعي نباتاتو کې هغه نباتات چې هغه په اشان په شکل باندې کارل کیږي هغه موږ دوه قسمه کارونه لرو په هغه کې چې یو خپل د پاشان په شکل دا غنم دی مثلا کروي جوار دی کروي شوله خو تقریبا معمولا په قطار کارل کیږي نو دې ته مجبور یو چې موږ سره په پاشان شکل ورکو دا یو ځکه ډېر لږ کې یو ځکه کم ځکه موږ غنم هم داسې کارل دي او که چېرته په نوي میتود په نوي شیوه باندې موږ غنم موږ جوار موږ پومبا مون گدن مون وربشی دا که مون په قطار باندې وکړو نو د قطار خغه خواله اندازې او ګټه اندازې چې مون سره په ماغه اندازې ورکو کوم دي چې مون بوټ ته ضرورت دی یعنی که مون سره ځان سره په ساتل کې ولرو او قطار به قطار زو او د بوټو بیخت مون سره اچو نو سره په مستقیما ماغه د نبات استفاده ګرځي او نبات ور باندې غختل کیږي او دا که چې د مون په تخمونه باندې په شان شکل وښنو یو د کې دوه دانی ولې د کې درې دانی ماغه د چې سره په همدغه شکل بل اخره دا نتیجه نو ورکي او بل اساسي موضوع وبخي
اله
بل اساسي موضوع چې مخکې دوستانو یاد کړه غا د کرنیست تناوب وا انجینر صاحب د خوست نو واقعن خې خبر ته اشاره وکړم کرنیست تناوب دی ته وای چې یو کال ټول زمکه غنوم وکړه کال ته بل شپ یو کړه نو دا چې افغانستان کې زمکه په میراثي شکل باندې د پلار نه د نیکه نه زوی ته او د زوی نه مسی ته پاتې کیږي کمی کمی زمکه مونږ لرو درې جریبه څلور جریبه او کال ته مونږ د زراعت د تخنیک مراد کو چې کال د غنم پیونه کړو په خزاني فصل کې مونږ تشه کړو مونږ بل شهید لرو نه اصلا په افغانستان کې د خزاني شکل خزاني فصل کې مونږ وکړو یا به شفته رشقه مال ته وکړو یا مجبور چې غنم وکړو خو دا مونږ وایو معمولا دا مونږ هغه چا ته سپارښتنه کوو چې هغه ډېر اسم کول لري او هغه بد کارني سنوب مراد کی او که چېرته کارني سنوب مراد چې یو کله کله کومه که خقوی وساتو زمکه د خلوص وسره ورکو خو به ورته ورکو خو مدیراتو کو به کرنيسته نو په پرمانه کې ځکه د زمکه مشکل مونږ لرو نو دغه مسایل چې باید مونږ په پام کې ولرو ترڅو وکول شو خاصلات ولرو اندکی
bale ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب ولی نور مخکې تر دې چې لتا سره خبري وکړو یو بل اوریدون کایلرو احمد خان د دوی هم بزګر دی د امداش د شیبه دی ټلیفون لاري را سره دی ورتار کله وای مهرباني کوي احمد خان صاحب محمد خان او بخشي محمد خان صاحب
اورم
بله تاسو له کوم ځای خبري کوي
د روزګان ولایت خبري کوم روز
ش صاحب روزګان ولایت څخه څه مو کړل دي ساشکال
تاسکال مو غنم کړی لو محترمه نو غنم خراب دی ولا کا وشکلی و د سم دغه وسوسه نه وکي ولا خو خراب و بس د پاپه پرتلاب نه و
هر کال تاسې غنم کړی ک بدلوي
هر کال یې کړو غنم
نو فکر نه کوي چې ک هر کال په یوز مکه یو شی وکړل شي بیا یې حاصل شنی نو
نو نو مرزونه پیدا کړی محترمه نو خو بل لسکش نه لرو او تریاک واغه ما دی بند سنن خو بل بس بل کش نشته مشترفه ده دغه غنم ما شو
یعنی ستاسو په ولایت کې خلک یواز یو یواز غنم کری او تریاک کری کوکنار کری دریم کوم بل شی نشته پدې منځ کې
یا نست بل لغه دوا پسونه دی بس غنم او تریاک بل د فصل نشته
تاسو یو څه شی به وسی د مشله بلبل مل مسخه پښتنو کو شاغل انجینر ولی نور څخه ولی نور صاحب دا په ډیرو سیمو کې هم دا سیده چې خلک محدود شان کری د دې دلیل څه دی ک یوازې د دوی په سیمه کې یعنی د اورزګان ولایت کې ډیر شان نه کیږي
بله تروان صاحب نو دې دا چې موږ په دې فصل کې غنم کرو د دې لپاره موږ داسې یو خاص بدیل نه لرو د دې شوتالې او سبزیجاتو نه نو که موږ چېرته د دې لپاره یو بل خاص بدیل ولرو نو کېدای شي چې خلک کرنیز تناوب مراد کې نو موږ مجبور یو چې بیرته غنم وکړو
یعنی په دې وخت کې بل شی نه کیږي دلیل چې دی مثلا ما خلیته نه پېژم نن ولې شرشم راځي شرشم یاد اسې کوم بل شی
نو کوم واکه چې غنم کرلای کیږي په هغه واکه شرشم نه کرلای کیږي.
بله
یوازې په دې واکه سبزیجات او شوتله ده او غنم دی هم دې دا شیان کرلای کیږي.
با او سبزیجات ډېرې اوبه غواړي چې تابن نه کیږي نو
او کچېرې سبزیجات کرو نو هغه مشکلات دا دي چې سبزیجات کار ډېر غواړي بزګر نه شي کولای چې رسیدګي وکړي. نو په همدا علت دی چې دستان بیرته غنم کړي.
درست ډېره مننه محمد خان صاحب. مخکې ستاسې دا مشکل چې ده نورو هم یاد کو زموږ میلمنو ورته ځواب دا و چې همدغه کوم تخم چې تاسې کرلی دی دې مشکل درلود سربیره پر دې چې شاید وچکالي او نورو مسایلو به هم تاثیر درلود، لیکن څه فکر کوئ چې کال ته به هم همدې تخم نه کار اخلی که به تخم بدلوي؟
محترم تخم خو مشکل نه لري، خو بس د زموږ په علاقه کې چې دی دغه ګرد وطن دغه تخمونه کري، نو زموږ په تخمو کې خدای مشکل نشته محترم.
زموږ متخصص او بلبنو وویل چې تخم مشکل لري، دا تخم زور دی او مرض په تخم کې دی.
دغه محترم په تخم کې خدای مشکل نشته، خو بس هر کال موږ دا تخم کرو د مخه کې سم و دا دوه کاله کېږي چې بس مرضونه وکړي چې د بس دا مرضونه پیدا کړي، نور خو نو پخوا خو هم دغه تخمونه موږ کرله مرضونه یې نه کولم.
صحیح ډېره مننه. سلامت اوسئ. تاسې زموږ د میلمنو خبرې واورئ، وروسته به بیا هم پوښتنه وکړو له دوی څخه چې دوی څه درته وایي. خو اوس یو بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
ډېر بخیر دی سره بیا هم لال ولی لنګنار تا سره په دوه وار په تما
مهرباني کوئ. لال ولی صاحب
ما سوال داسې کړی و چې په دا یو پټي کې هر کال دا یو تخم وکړي که نه؟
بله.
خو کې فرق راځي که نه راځي؟ تا بیا هغوی تاسې داسې پوه شئ چې دا سه کالې وکړو بیا بل کالې ونه کړو. پټۍ پټۍ خو ټول مجبور چې هر کال غنم وکړو. دغه تخم مالک اوس په دا یو پټۍ کې دوه کال یا درې کاله واچو، دا فرق کوي که نه کوي؟ ده
صحیح، دا هم ښه پوښتنه ده لالولي صاحب، پوه شو. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ده. مهرباني له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بلې اورم. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. له کوم ځای؟
خدا دې وروره، زه د نیمروز ولایت د لارام د ولسوالۍ څخه لیکم.
شه صاحب،
د لارام د ولسوالۍ وروره د نیمروز ولایت څخه.
شه صاحب، ستاسو خبرې
یم. باندې خو دغه د جماول دوه وخت د خبرونه جوړه کړې ده د میلمنو سره. زه وایم چې دغه دی د انجنیران وویل چې مرضونه دي او پلان د وستار د موږ خو دا کال د مځکې کړو، نو ما ویل دا دوایې خو دلته موږ ورکوو دا بره مرض نه کوي.
بله، تاسې دوای ورکوي نو مرض نه کوي، نو کېدای شي تاسې به سمه دوا استعمالوي. صحیح ده. ډېره مننه. کومه بله خبره که نه لرئ میلمنو ته به ورشو. خیر، منن. بیرته به ورشو میلمنو ته. خوګیانی صاحب، که تاسې د لالګل صاحب لالولي صاحب پوښتنې ته ځواب وایست، دی وایي چې که عین تخم بیا بیا وکرل شي څه تاثیر لري او که نه لري؟
مننه. ښه پوښتنه یې وکړه. ما مخکې هم تاسو ته ووي چې مونږ تخم نه که ښه پالنه وکړو او ښه شکل باندې وروځو، مونږ د یو تخم چې هغه تصدیق شوی تخم وي یا هغه د مونږ د مسلکي لحاظ ورته سرټیفای ون وایو، یعنی اولنی تصدیق شوی تخم چې کله تصدی د تخم دیقان ته ورکړي، دیقان په اختیار کې ورکړي، دغه تخم بیا دیقان کولی شي حتی تر پنځم کاله پورې هم د دې نه حاصلات والي، دا په ښه شکل باندې مدیریت کړي او ښه حاصل ته نه والي. اما وروسته د پنځم کال نه بیا دلته ځینې جینیټیکي تغیرات په تخم کې راځي او تخم هغه خپل اصلي حالت د منځه وړي، مافات او امراض پیدا کوي، محیط سره توافق د منځه، ځکه دا خو تخم همدغسې یو تخنیکي موضوع ده.
تاسو شرط کېښود که ښه مدیریت شي، ښه وساتل شي په هغه صورت کې، نو د دې معنا دا ده چې که تخم بدل شي بهتره ده.
که تخم بدل شي، البته هغه تخم چې هغه بیرته دوته د کرنې وزارت د تخمونو د تصدیق د ریاست د خوانه سپارښتنه کیږي، هغه تخم بیا کولی شو چې دوی وکړي. مخکې ورونو یوه بله خبره وکړه، غواړم چې اشاره وکړم سوې تفاهم ونه شي. موږ په مجموع کې دغه فنګسي امراض یا دغه فنګسي ناروغۍ یا بکتریایي ناروغۍ چې موږ په تخمونو کې لرو، دا معمولا په درې قسمه دي. ساروان صاحب، یو هغه امراض چې په خاوره کې پیدا کیږي، هغې ته سایل بارن ډیزیزز وایي چې په خاوره کې تولیدیږي. یو سیډ بارن ډیزیزز چې په تخم کې د یو ځای نه بل ته انتقالیږي. یو خپله په آزاد هوا کې آیر بارن ډیزیز. یعنی یوازې موږ تخم دلته مقصر نه ګڼو که څوک وایي چې ما غنم مرض وویل موږ ورته خراب تخم دې کرلی. نه، اما هغه کس ته موږ دا خبره کوو چې هغه وایي چې زخه اوبه مې ورته ورکړې، اوبه مې خاوره مې ښه تقویه وه، هوا کې څه مشکل نه و، نو بیا دلته موږ یوازې تخم مقصر وو. که نه، موږ دغه درې قسمه امراض لرو چې معمولا دا په محیط کې موجود دي، چې هم په خاوره کې مثلا یو نبات چې سخت کال هم په دې خاوره کې وکرلو، دلته مرض پرت شو. په دې کې میزبان زمونږ همدغه پټی دی. که چېرې موږ راتلونکي کال کې بیا همدغه تخم همدغه غنم په دېځ کې وکرو، نو تیار هغه دپاره هرته شرایط مساعد دي چې کله تخم نمو کي هغه ورباندې حمله کوي. نو ځکه موږ وایو تناوب تاسې مراد کوي. نو که تناوب بیا نه مراد کېږي، نو ښه خبر دا ده چې زمونږ ځمکې باید د ځمکې تریټمنت یا د ځمکې معامله د کیمیاوي موادو سره دا ډېره یو زیاته قیمتي یا ډېره اقتصادي مسایل دی، نه کېږي. ولې ښه خبر دا ده چې موږ په دغه حالت کې چې پوهیږو چې په ځمکه کې مشکل دی، ځمکې یخبندان کړو، ځکه په هغه وخت کې چې موږ غنم کرو اوبه ډېرې ښه اوبه ورکړو، یا مثلا ځنې کیمیاوي درمل دي چې هغه په اوبو کې ورکړو تر څو موږ په ځمکه کې هغه امراض کنټرول کړو.
ډېره مننه
انجینر صاحب، نور مسایل هم لرو.
خوګیانه صاحب، که لنډ راتوه شي د خپرونې وخت سطحي ختم دی. هغه دا ده چې دا د مرضونو په مقابل کې دواوی د دغو استعمال هم آیا په اندازه خلک کوي، هغه مقدار رعایتوي؟ ځکه چې په دې برخه کې ما اوریدلی دی وایي که دا دوا مقدار زیات شي، دا منفي اغیز لري حتی د انسان په صحت.
ډېرې زیاتې منفي اغیز لري. ګورې، کله چې موږ محیط وایو، محیط د مختلفو ژوندیو موجوداتو یوه ټولنه ده چې په دې کې مختلف ژوندي موجودات. یعنې که چېرته موږ د غنمو یوه یا د غنمو یو مضر مرض وشنو، د دې تر څنګ داسې مفیده حشرات او مفیده امراض موږ وشنو چې په طبیعت کې هغه خپله امراض کنټرولوي، دې ته بیولوژیکي کنټرول وایي. یعنی موږ داسې مسایل وس لرو چې یوه حشره بله حشره د منځه وړي، یو مرض بل مرض د منځه وړي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې زموږ دغه ظرفیت د د دواګانو دونه نه دی چې موږ په دې وپوهیږو یا دغه دوا کوم حشره د منځه وړي که مې نه وړي. د دهقانان د دې آزاد بازار کې دواګانې اخلي استعمالوي، ولې موږ هېڅکله د دې دواګانو سپارښتنه ورته نه کوو دهقانان ته، تر څو چې دا ښه سرټیفای یا ښه تصدیق شوې دواګانې هغه دواګانې چې محیط ته ضرر کم وي، نور موجودات ژوند موجودات ته ضرر کم وي، هغه هم تر څو چې د وزارت زراعت د حفاظې نباتاتو یا د بوټو ساتنو ریاست دو ورته اجازه ورنه کړي، هغه دواګانې اصلا
ډېره مننه. سلامت
ځنې زراعتي مسایل په نظر کې ونیول شي، اخرنی قدم کې دوی کولای شي دواګانو استفاده وکړي.
ډېره مننه. کور ودان ښاغلی میرویس خوګیانی د کرنې متخصص، همدارس د خوست کرنې ریاست د ترویج کارمند انجینیر ولی نور، چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو په تېره بیا کروندګرو څخه هم ډېره زیاته مننه.
جمالو نم دی یار غلیدا ಪ್ರದೀವ ತನ್ ಕಿಡೀರ್ ಜಡಲಿ ದಿನ ಜಮಾ